السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقونو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیک کوونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 200 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې د 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط $1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداری ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 نمړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راون نړیده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدې چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، تقریبا ټول خزینه قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو ګوښه کړی شوی دی. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې هم پاتې دي. نور په دې راپور کې
په تیرو تکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل شوی د افغانستان پخوانی خزینه قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان دي. د دغو ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضاوت زنه اینا منفکر
دونه که زینه قضیانه ایل کار شلیدی پا دی مانا چه دوی پا حکومت که هیس که زینه قضی ده کار کولو حق نداری. سما ده قضی دوستان او همکران و ده معلومات و لمخی 225 که زینه قضیانه وی چلی ده گلی تر 211 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی. سور سر ارتباط که امدوی پا بد وزیعت که دی.
میرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي، ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوي وي. میرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله، ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل، ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بلتا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمنی روست دوی هم در طولنه دو نورو برخو او خز و پسیل لکارونو منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدید نکرن محاکمو دای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگانی و ترشوی فقابل که مولش پکس و تر وس و پوری در خزینه مدافع وکیلانو دارو الوکالگانی در لوده نوارس به هرات او بلخ کې دارو الوکالگانی و تړل شوی. د طالبانو د تلاشی لډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه و تړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو، د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي، په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاصلا سیدا چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. داسې یو سنو چې هغه ته باید پوغه کتل شوی وای ورته دغه د کار قانون چ ورته وای لیبر لا چ کرایم چ لیبر لا د کار قانون د افغانستان کی کو نو چا نه عملی کو واسطه پکې ډېرې وې استعداد معلومه نه وه کار اهل کار ته نه سپارل کېده یو ډاکټر به و هغه به په انجینرۍ کې مصروف و انجینر به و هغه به په طبابت کې لګیا و یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي که نه د کار هغه تفصیل هغه به معلومه نه وه مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست لکه دا اوسنی نظام که تاسې اوس هغه وګورئ ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې وه اوس هم همدغه سې حالت
بله کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې کوم حقونه دی لري چې په غذای د کار کې ده ته باید ورسیږي
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د من حقونه ډیر زیات دي حق او حقوق چې ورته وایي لکه اول کې ورته شروع کو د دغه کوم تنخوا چې ورته وایو هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل شي او بل خبره معاش باید په وخت ورکړل شي ساتونه د کار ساتونه باید څومره وي هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي هغه باید ورته ورکړل شي په عین حال کې د دوی کلنۍ رخصتي چې ده رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د ته پیمنټ ورکړل شي سیک لیو چې ورته وایي یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي او میټرنټي لیو لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغې درې میاشتې خپل رخصت وي دغه مسایل هلته دي دا یوه موضوع ده بل حق حقوق یې دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندې ولري بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق حقوق نور هم لري چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري که په نظام کې وي که پارس وي که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونه معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو کانټراکټ اټ ویل ورته وایي یعنی په هر حالت کې کولی شي چې کانټراکټ د دواړو طرف له خوا نه کارمند پریدی او کوم اداره او مربوط اداره چې انی ټایم یعنی هر وخت کول شي چې هغه کوم قرارداد چې ده فاصله
درته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي
په افغانستان کې حق او حقوق خو نسته ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي قانون نه پلي کیږي نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي یو وو صحیح ده چې تاسو به معاش درکول کیږي او هغه کوم ساتونه چې دي هغه سټانډرډ ساتونه نه دي څوک پنځه ساعته کار کوي او کس چې وسطه دار او پر تیر شل کال نظام کوي وګورو کس وسدار او سار به ته ماخام به کله به ماخام راووته کم سات که به دفتر کې به و په واټس اپ ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو په جنګونه به په واټس اپ باندې کوي ټول دولتداري په واټس اپ له طریقه مخې ته وړه خپله به فزیکل هلته حاضر نه و کار به اهل کار ته نه سپارل کېده ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه و د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه و په ډېریو ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و نو په همدغې خاطر باندې یو چا نه شو کولی چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی مثلا پوهنتون به یې لوسته څلور کاله دوه کاله به ماسټري کول هغه چې یو چېرته نه مقررېده په زر زره افغانۍ او یو کس چې وسطاره به و هغه به په دوه زره درې زره ډالرو باندې مقررېده نو دغه یو چېرته چې لیبر لا یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي او که وي هغه نه عملي کېږي نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کېږي نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که لس فیصده ځایونو کې شل فیصده هغه هغه ارګانونو کې حق حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول په هغه کې هم مداخلې ډېرې زیاتې وي فساد ډېر زیات و متاسفانه او نور که دولتي وظایفو ته وګورو هغه خو بېدغه نه وضعیت خراب و
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپله مامور د دولت باندې او بیا چې مامور د دولت سم کار ونسي کړی بېرته په حکومت باندې په یو هېواد باندې څومره بد اثر کولی شي دا ډول مسایل
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري هم په دولت باندې تاثیر لري ځکه چې یو اداره یا یوه ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فامریکو په قراردادونو په کانټراکټونو په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسي رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي، ځکه پروژه په دې باندې ودیږي. که پروژه په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري. که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په سټانډرډ نه جوړیږي، دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی، دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي، نو دا خو ته باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه پوهېږي، نو طبعاً هغه به په یو واسطه له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو، تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظ، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظ که ورته وګوري، په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بېلابېلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق او حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش یې ورته 5000 افغانۍ که. د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه که ورته وګورو، طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ، هغه هماغه عین خلک دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کېږئ. د نه ښځه چې په کورو کې نه وي، هیڅ پرېږدئ چې خپله همداسې ځینې وخت که د دغې ښځې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غواړئ، دینه مرګ بیا ښیي. په دغه خاطر دا د افغان د یو ځوان د درد خبرې تاسو ته کوم، د زړه خبرې تاسو ته کوم. دا نه یو میډیا کې مخامخ یم خلکو سره، د خلکو هغه فیډبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بله موضوع 5000 افغانۍ، تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی، هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ یو دوه برجې وړ نه کیږي. نو دا به څنګه خپل دغه عیاش او عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ، یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب په مخ هم نه لیدلی، یو دوه درې سپارې ویلي، هغه یو چیرته ناست دي، مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي. نو دا په کوم کتاب، په کوم قانون، په کوم اسلام، په کوم مذهب کې داسې یو هغه راغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه یې که تاسو ته ووایم، د دوی خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی لولي همداسې عمل پرې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا 100 کاله وروسته وغورځو، د پرمختګ تاریخ که ورته وګورئ، جمهوریت 100 کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و، که صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل. همدارنګه نارینه و سره به کار کوي، موږ ډاکټران یې درلودې. اوس که تاسو وګورئ، 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسو فکر وکړئ، روزمره په میاشت کې، په کال کې څومره ډاکټران یې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکټران یې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه. دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي، چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د 5000 معاش نه چې په کور باندې کېني دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي، د نارینه معاش ولې نه کمایي چې یوازې د ښځینه و کمایي؟ په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی. 40 میلیونه ډالر چاره هغونه دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10000 ډالر افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه هم په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکټرانو ته 15000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښيي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندان دي. خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاور شندل دی دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي زکه چې چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي یو چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په تعلیم او د کار او د هغه په قدر باندې څه پوهیږي یو چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظام داري باندې څه پوهیږي زکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کندو مونږه خلاصه باندې نه کیږي ته باید مونږ ډیر ښه کډرونه په وطن کې هم دا اوس لرو ماستران ډاکټرانه خلک لري ډیر غټ کډرونه په وطن کې لرو ولی خلک وطن کې نه پاتې کیږي یو ځنۍ غټ ترین لته هم دادې چې حالت کار اهل کار ته نسپارل کیږي نظام نسته او خويندو ته په ډیر لوړه کچا کډرونه د خويندو منګلرو په وطن کې نو دا ډیره بدبختی ده چې دا خلک کې په یو نه و لکه څنګه تاسو یې اشاره وکړه چې bale دوی یې د خلکو په سترګو کې خاور شیندي
bale نړیواله ټولنه ملګری ملتونه دغه ټول د دغه وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی له خبرونه شاته کیږي دا ولی دوی د رقم چوپتیا کوي
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره هم دا شیم دا شی او کنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې امغه کوم قرارداد چې ورسره شوی امغه پلی کوي دوی ته تاسو ورته وای غارزانه لیبر اردانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلاً لپاره فکر کوم چې اردانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته اوس هغه ارزانه خلک دي میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي دا ورته لیږل کېږي دا یوه مسله بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي نور سازمانونه بشري حقونو سازمانونه دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي دوی به هر یو خپل دلایل لري خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي څوک زما تفرغمان نه دي مړه او همدارنګه قصه کې هم نه دي د وطن د افغانانو په قصه کې څوک نه دي هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودی خپل افغانان مودی خپلو کې جوړ شي زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی مړکېږي ژوندۍ پاتې کېږي خپل کارم دی
bale دا ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کېږي تحقیقي یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي بل ورځ په تاریخ کې چې دا لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه نړیوالې ګوري لیکوالان په باندې لیکنې کوي دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي هغه واړه واړه ماشومان نه نیولې تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې بلانت وایي تاسې کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم د دین په نوم او بالاخره تاسې راغلی دی او توافق له مخې راغلی هیواد ته غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو د دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي دا څنګه ده چې دوی اوس ډېرې غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي دوی خود دې نظیف فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړې دي مېړونه یې ورته وژلې دي په دې تېرو شلو کلونو کې هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده دا څومره اثر لري څومره مهم ده څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي
هغه ته سره وګوري انسانانو په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي فکر وکړه یو کس فعلاً لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سمه ده اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي څومره تاسې فکر وکړئ چې څومره دوی په روان باندې تاثیر کوي چې دغسې یوه ګروه هم وه یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي صحیح ده چې افغانان خود یې کار څه دي خلکو ته ګوري
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو دا به څومره ښه وي ځکه موږ لیکوالان لرو موږ شاعران لرو په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي دا که دوی قلم راواخلي کتاب ولیکي او څه ولیکي دا به څومره موثر وي
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کته سو ګوري لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړی دی ډیره کتابونه چاپ شوی هم دي راو دا لیکنه ډیره ګټه په خطر کوي چې بعد اخل یو لیکوال البته دا لیکوالانو فرض دم دا دی چې سګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې پخپله ګټه اوس ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې هم دغه لیکوالانو ته همدا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګوري باید حقایق ولیکي نه د لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل د دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسو هم همدغه وظیفه ده زما هم شاید اقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري هغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی خو نشي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی د توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن که صحیح ده که ده دوی اغا آواز بند کرده دی ده دوی نه اغا غگ آخیسته نو اغا خلق چه پا دنه پا حیوات که دوی لیکلی بانه و چه لیکلی شی امال نورو تا دی ولیگی به هر اغا سوک چه لاس رسه لری او کولشی اغا خپل پورده کی ده سنه ده چه او کس پا حیوات که ده و اغا لیکل و نکی نه لیکل باید وکی پا که پا حیوات که ده حیوات نه بهر وی او بهر مشت افغانان چه دوی خو وقت خلری ده سخونه ده چه سوک دلتا وقت نلری صحیح ده چه مصروف جوان دی اما ده سه هم امکان نلری چه او کس سلیر ساده مصروف بی ده پزای چه بیزای دغه سین کې ابل سین کې ارزي کزان وګور زه به زه وخت زه کې خدای د 10 ساعت د مطالعه او کې مطالعه سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکي او دوام ورکي
کته ما کم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه یې که څومره گزارشونه یې که څومره لیکل وی کار سوي خو بیا هم که دغه لیکنه ډیر سي څه فکر کوي په غو به اثر وکړي
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم وسنی کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپل فرد ادا کوو
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا وه د یوې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مو د ونې مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړې و مورس کې هر کله کو نن خبرې کې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه شون کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوسټخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو
منظور پښتین سورګ پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفر خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سلام چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده خو دا زغم هغه چې کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه باندې راپور د سیلاوي کې ستیا خپل ها واخلي خانه خدای باندې د دې په ټولو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لار جوړي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توغ جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف کې محتسبینو لخوا جهاد د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف باندې خبر نه دي او دوی هر ځلې خودسرانه داسې کړی تسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سیمفوني کې پردې وځړولې بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځې نه کوم وروسته د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا او کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه
زما په قتل کده نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زه خو استاد کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسه زکه چې زه د شپږو خويندو کشرې ورور یم
کته هم ډېر دروند ټکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی او ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
سلام علیکم
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شو او یو لس د چاکو ګزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه ګزارونو ژوندې پاتې نه شو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خرابې دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شو او نن خاورو ته وسپارل شوه.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خود لري کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وړه راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي. خانه خاده باندې په دې پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړوي چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، د خپلواک هېواد په توګه مند یو لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توپ جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلې چې ارمان لونی شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان شوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلي دي، هغه ځای چې بالکل وا بیا د ده د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایسای جاسوسان کولی سي.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
مرد سرای دایی مرد تکلا دایی
ولدست تکلا دایی
که هر چه کچه هر چه حالتی به بینانگی خونه یادیشی
نه خود نه که بینانگی سر خدایی که بینانگی نواکو
هغه باید داسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید داسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړل. بس ستا په بېلتون دومره غمجن یمه چې خط نه لري، په ماشوم زړه داسې خوږمن یمه چې خط نه لري.
او وروسته له هغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي، او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نورالدین ترابي د ده له غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقونو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقۍ بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بی بنسټ ادارې ردو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسني حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او هم چلند د قانون د نشتوالي د وجې نه او دی بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که دی امر بالمعروف دی محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړنې ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی. لیکن دوی هغه څه چې خار خوله کوي هغه زیانمن کړل. د خار خولي دیوالونه پر رنگارنګ رنگونو ورنګول او شوارنه پولې کړل. دغه وزارت چې دا د بلاخره د دوی د پخو د پاره تبر دی دوی خپل پخې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلي ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې یو سفر به ټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجرې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویلي که چېرې تعرض کېږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راشي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرۍ چې دي د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تایید کړي او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توصیح شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کار دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي. خو چې کوم پاکستان د بې اسناد او ته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي دان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویلې کېږي پاکستانانو چې هغه تللې هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللې مو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تر هم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالې لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی او تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و. په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خوختي ځانګړې خښتې وې. هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستیو ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو انجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو په نورو هیوادونو کې دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوسخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوسخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوسخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي، چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه، چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میگھالیا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1,300 ملي متره باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26,000 ملي متره باران ورېدل. د موسم ران معنا دا ده چې د یخو کانو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملي مترو زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملي متره باران ورېدل. په دې کلي کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
درمان زمونږ د ټولو.